السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د وری یا حمل شلمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د مارچ له 9 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. افغان حکومت وای له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې د دې موافقې د تطبیق لپاره د اروپایي ټولنې تضمین مهم دی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا متحدو ایالاتو د ایران سپاه پاسداران ځواک د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړی. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په دې نیم ساعته خپرونه کې اورېدای شئ. خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرلیکونه: وطنه امریکایان پرون ماښام د بګرام هوایی اډې ته نږدې په یوه حمله کې مړه او ټپیان شول. اروپایي ټولنې پرون یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون په کلکه ټینګار وکړ او د ترکیې ولسمشر وایي چې هیواد به یې د روسیې S-400 دافع هوا توغندیو د اخیستو له تړون څخه په شا نه شي. بشپړ خبرونه: درې امریکایي پوځیان او یو امریکایي قراردادي تیر ماښام د کابل په شمال کې د بګرام هوایي اډې ته نږدې په یوه حمله کې ووژل شول. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو دا خبره تایید کړې ده. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. امریکا او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه اعلامیه کې وویل چې دا کسان د سړک د غاړې یو بم په چاودنه کې ووژل شول. د اعلامیې له مخې درې نور امریکایي سرتیري هم په دې چاودنه کې ټپیان شوي او اوس تر درملنې لاندې دي. د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې د دې کسانو نومونه نه دي ښودل شوي. طالبانو ویلي چې له چاودېدونکو موادو یو ډک موټر یې د بګرام هوایي اډې ته نږدې الوزولی دی. له دې مخکې د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسي ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په دې حمله کې د نړیوالو ځواکونو اوبخې دوه زغراوال ګاډي ویجاړ شوي دي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې له بالامرغاب ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو د تصفیې عملیاتې پیل کړي دي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزای وایي په بالامرغاب کې د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه د چهارشنبې په ورځ پیل شوه او پرون په شپږمه ورځ لا هم روانه وه. ښاغلي ملکزی ازادۍ راډیو ته وویل د بالامرغاب ولسوال بیرته سیمې ته استول شوی او اوس وضعیت هلته ښه دی.
فلم د پربته کنټرول زمونږ دی، زمونږ عملیاتونه جریان لري په کې. کو پوسټ چې د لاسه بتلی هغه بیرته نیسو. په ولسوالۍ کې بیرغ خپل درولې دي، کوم مشکل نشته. دی ټول خپل هلته فعالیتونه لري، هوایي زمیني فعالیتونه شروع دي. کوم منطقې چې د لاسه بتلی هغه یا بته کوشش کړي دي هغه بیرته نیسو.
د افغانستان دفاع وزارت د بالامرغاب په جګړو کې د 200 افغان سرتیرو د وژل کېدو او د 40 نورو د ټپي کېدو خبره تاییدوي. خو د بادغیس والي وایي په دې نښتو کې شپږ یا اووه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر پرون د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښځو پر ګډون په کلکه ټینګار وکړ. فدریکا موګیرینی په لوکزامبورګ کې د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې د پریکړه لیک له تصویب وروسته وویل دا ټولنه چمتو ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي.
The role that the European Union can have in the months ahead is
هغه رول چې اروپایي ټولنه پر اتلونکو میاشتو کې لوبولای شي څو ارخیز دی. مثلا کولای شو د یو پراخ بنسټ مرکزی ټیم په برخه کې کار وکړو او د دې کار تجربه هم لرو. ځانګړې اړتیا شته چې ښځې په خبرو کې شاملې وي. که د ټولنې نیمایي برخه له خبرو وویستل شي هیڅ راز خبرې به دوام ونه کړي. په افغانستان کې ښځینه فعالانې د سولې د خبرو په مرکزی پلاوي کې د ښځو ونډه کمه بولي او وایي له طالبانو سره د سولې داسې موافقه نه غواړي چې د ښځو د حقونو په برخه کې د تیرو شاوخوا دوو لسیزو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ شي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ترکیه ولسمشر وایي هیواد به له روسیې څخه د پرمختللي توغندوي سیستم د اخیستلو له معاملې په شان نه شي. رجب طیب اردوغان پرون دوشنبه وویل سره له دې چې په دې اړه د واشنگټن لخوا فشارونه پرې زیات شوي دي، خو د ده په وینا هیڅوک نشي کولی چې دی له دې کاره راوګرځوي. اردوغان په مسکو کې له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دا یې د خپلواکۍ حق او خپله پرېکړه ده. په روان کال کې دا دریم ځل دی چې اردوغان مسکو ته سفر کوي. امریکا او د ناټو نور غړي ټینګار کوي چې ترکیه باید له روسیې څخه د S-400 هوایی مدافع سیستم و نه پیریز که امریکا دا ده دوی ده اف 15 دول جنگی الوتکو لپاره یو گواخ بولی. ملګرو ملتونو د ترابلس پر یوازینی هوایی ډګر پرونی هوایی حملی غندلی. د لیبیا د ملي پاوز په نوم د وسلوالې ډلې ویان تایید کړی ده چې دا برید د دې ډلې وسلوالو کړی. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو استازی غسان سلاما دا اقدام غندلی او وایي دا کار له بشري حقونو جدي سرغړونه ده. دغه هوایي ډګر تر برید وروسته تړل شوی دی. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او روسیې ټولو د اوربند غوښتنه کړې او د لیبیا د ملي پوځ له مشر خلیفه هفتر څخه یې غوښتي دي چې سیاسي جوړجاړي ته کښېني. د اپریل په 4مه د دې نښتو له پایله تر اوسه هلته 10 کسان وژل شوي او زرګونه نور له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. او د امریکا متحدو ایالاتو وینزویلا ته د ایران د مهان هوایي شرکت مستقیمې الوتنې سیاسي پرونې بللې. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي پرون وویل دا کار سوداګریز دلایل نه لري. ایران د چین او روسیې له هغو هڅو سره یو ځای شوی دی چې د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو پلویانو ته د هوا له لارې مرستې ورسوي. مادورو تر فشار لاندې دی چې خپله دنده پرېږدي او د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو ته موقع ورکړي چې د هیواد مشري وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د دې سهارنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه خپروو. په راپورونو کې به واورئ چې افغان حکومت د سولې د هر راز احتمالي موافقې د تضمین په برخه کې د اروپایي ټولنې ونډه مهمه بولي.
د دواړو اړخو د اطمینان لپاره یو بې طرفه تضمین کوونکی په نورو ځایو کې هم پاتې شوي دي. دا دوی د وعدې کړې تقشیر غوښتنه دي، نو اوس دوی د امادګي لري.
د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ډلې د جګړو له وجې بې ځایه شوي خلک له دولت څخه په خپله سیمه کې پوځي عملیات غواړي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي له لویو پوروړو څخه یې د پورونو د راټولولو کمپاین نتیجه ورکړې ده.
دا یو دنده ده، خو قرض دولت ده، د ملت ده، دا خو د شخص نه ده، شخص نه وخوري، دا خو د ملت ده.
نور راپورونه لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې امریکا د ایران د سپاه پاسداران ځواک د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې د دې موافقې د تطبیق لپاره د اروپایي ټولنې تضمین به ضروري وي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا تېر ورځ د یو پریکړه لیک په صادرولو سره وویل چې چمتو ده د افغانانو د سولې د موافقې د تضمینونکي په توګه رول ولوبوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د امکان تر حده ژر په خپلو کې د مخامخ خبرو زمینه برابر کړي. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د افغانستان حکومت وایي اروپایي ټولنه تر دې وړاندې هم د نورو هیوادونو د سولې موافقې د پلي کېدو د ضمانت تجربه لري او که دا کار د افغانستان په برخه کې هم وکړي نو موثرې پایلې به ولري. د افغان ولسمشر ویاند هارون چخنسوري تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې د اروپایي ټولنې د چمتووالي هرکلی وکړ.
نور ځای کې هم چې د سولې پروسه مخکنه او د سولې موافقتنامه دا شوې ده، د طرفینو د اطمینان لپاره چې د سولې پروسه چې موافقتنامه ده تطبیق یې هم یو طویله پروسه ده چې باید تطبیق شي. د دواړو اړخو د اطمینان لپاره یو بې طرفه تضمین کوونکی همیشه په نورو ځایو کې هم پاتې شوي دي. دوی د اروپا او تجربه لري. دلته به هم په همدغه نقش په داسې او دا دوی د وعدې کړې تقشیر غوښتنه دي، نو اوس دوی د امادګي لري او موثره به خپل ولري.
خو ښاغلي چخنسوري په دې اړه چې آیا دا غوښتنه د افغانستان د حکومت لخوا ترې سوې که څنګه نور جزئیات ورنه کړل. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تېره ورځ په لوکزمبورګ کې یو پریکړه لیک خپور کړ چې په هغه کې یې د افغانستان له خلکو سره د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ملاتړ پر دوام ټینګار کړی دی. په دې پریکړه لیک کې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غږ سوی چې څومره ژر چې کېږي په خپلو کې مستقیمې خبرې پیل کړي او تاوتریخوالی ختم کړي. دغې شورا په خپل پریکړه لیک کې د نورو همکاریو تر څنګ چمتووالی ښودلی چې اروپایي ټولنه به د افغانستان د سولې په پروسه کې د تضمینوونکي په توګه رول ولوبوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤل فدریکا موګیرینی په دې اړه وویل: دا وایي زما تصور دا دی چې لا هم موږ له یوې موافقې څخه لرې یو، خو یقینا موږ کولی سو دواړه هم د موافقو په عملي کېدو کې د تضمینوونکي رول ولرو، ځکه اروپایي ټولنه د دې لپاره کافي سرچینې لري. او هم باید ووایم چې هغه څه چې لا ډېر مهم دي، اروپایي ټولنه د دې رول د لوبولو لپاره په خپله په افغاني ټولنه کې د بېلابېلو لورو او ډلو لخوا په سیمه او هم نړیوالې ټولنه کې د کافي اعتماد څخه برخمنه ده. نو موږ یقینا کولی سو د دې بهیر په تضمینولو کې رول ولوبو. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا په رونی پریکړه لیک په یو جامع ډول د سولې موافقې ته رسیدل مهم ګڼي، داسې چې د افغانستان د حکومت لخوا تایید سي، تاوتریخوالی کم کړي، له افغانستان څخه نړۍ ته د تروریستي ګواښونو مخه ونیسي، د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو، ماشومانو او د نورو اقلیتونو اړوند ټولو کسانو بشري حقونه خوندي کړي، او د افغان دولت د دولتي ادارو او د اساسي قانون دوام یقیني کړي. افغان حکومت وای اروپایي ټولنې په 13 نومبر میاشت کې د جنیوا په غونډه کې چې د افغانستان لپاره جوړه شوې و، لدی هیواد سره د دې همکاریو ژمنه وکړه. د هغې ژمنې پر اساس د اروپایي ټولنې په پرونی پریکړه لیک کې د افغان امنیتي سکتور په ګډون د ادارو په اصلاحاتو، په ټولنه کې د وسلوالو مخالفینو او د هغو د کورنیو د ادغام او د سیمه ییزې سوداګرۍ او اتصال په پروژو کې د همکارۍ ژمنې شوې دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د حقوقي قضیو د ثبت د سیستم له جوړېدو لس کاله وروسته د افغانستان د عدلیې وزارت د دې سیستم پر وړاندې د پرتو ستونزو یادونه کوي. د عدلیې وزیر عبدالبصیر انوار پرون د قضیو د ثبت په ملي کنفرانس کې وویل چې دا سیستم له ستونزو سره مخامخ دی. یو شمیر حقوقي کارپوهان د فساد موجودیت د دې سیستم د عملي کېدو پر وړاندې لوی خنډ بولي. محمد وصل وصال په دې اړه نور تفصیل لري.
دلته د افغانستان عدلي وزارت خپل ولایتي کارمندان راغوښتي سو د قضایو د ثبت د سیستم د مدیریت په اړه نظریات راټول کړي. د قضایو د مدیریت د ثبت سیستم په 1438 لمریز کال کې د افغانستان د کورنیو چارو، دفاع، عدلي، لوی څارنوالۍ، سترې محکمې، د مدافع وکیلانو د ټولنې او د ملي امنیت د ریاست په همغږۍ جوړ شو، خو د لسو کلونو تیرېدو وروسته یې پر وړاندې د ستونزو د پیژندنې لپاره ناسته جوړیږي. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور د قضایو د ثبت په درې ورځني ملي کنفرانس کې هیله خوده چې دا ناسته به ګټوره تمام شي.
امیدوارم این کنفرانس فرصتی باشد بحثای تفصیلی.
دوی هیله من یم دا کنفرانس د تفصیلی بحثونو لپاره یو فرصت وي او ستونزې او ننګونې پکې په نخښه شي. د قضایو د سیستم د خوالي او کوم ستونزې چې په عمل کې موجود دي په سرګند ډول له مسولینو سره شریک کړي. په ورته وخت کې د عدلي وزارت مالی او اداري مرستیال سید محمد هاشمی ویل چې د دغه سیستم له پیل نه تر اوسه تر 8000 پورې مدني او سوداګریز قضیې او له 5000 زیاتې جنایي قضیې پکې ثبت شوې دي. دغه سیستم د قانون د ملاتړ، شفافیت، حساب ورکونې، همغږۍ او د عدالت د ټینګښت په هدف جوړ شوی دی. د دغه سیستم په جزئي برخه کې د کشف، توقیف، تحقیق، محاکمو، زندان او په مدني برخو کې د دولت د قضایو څانګه، ابتدایي محکمه، استیناف، تمیز او محکمې وروستي حکم شامل دي. په داسې حال کې چې دغه سیستم له جوړېدو لس کاله وړي او ټول قضایي مراحل پکې شامل دي، خو بیا هم د هیواد د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د جزایي او مدني قضیو په څېړلو کې پراخ فساد موجود دی.
په افغانستان کې جنایي جرمونه زیات شوي دي، نو څنګه چې لازم وي باید دغه اړونې ادارې باید په دې برخه کې خدمات ارزه کړي. ولې د خلکو دوسیو ته په خپل وخت باندې لاسرسی نه رسوي؟ غټه ستونزه دغه ده چې د جنایي اړونو ادارو د اجرایوي د ادارو ترمنځ پوره همغږي نشته چې کارونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي دي. تر څنګ یې د فساد کچه هم زیاته شوې ده چې دغه یو دلیل کېدلی شي.
یو تن د ګردیز اوسیدونکی احمد: پکتیا کې د قضایي دوسیو ته هیڅ پاملرنه نه کیږي، ځکه خو په پکتیا کې د جرمونو او فساد کچه زیاته ده. کله چې یو مجرم نیول کیږي، د یو څه په واسطه یا د یو پیسو په واسطه یا مثلا د واسطې په واسطه باندې هغه بیرته خوشې کیږي. یوازینی علت هم د جنایي جرمونو د زیاتېدو په پکتیا کې دا ده چې دوسیې په دقیق ډول سره نه څېړل کیږي.
ما به عنوان یک شهروند بدخشی اطلاعاتی را شخصی را که ما دارم، زمانی که یک مجرم پلیس گرفتارش میکنه به جنایی میره و که معامله صورت میگیره، در نهایت به سارنوالی نارسیده یا او رها میشه و یا اگر در سارنوالی هم میرسه، انواع تفاهمات نامشروع پول به دست میاره.
یو شمیر حقوق پوهان لیدل اید افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مسپا ورسته لسو کلونو د قضیو د سب د مدیریت سیستم خندون کې بولی.
دلیل بسیار عمدهشه و به نظر ما دینی است که
دوی سیستم د فساد مخنیسی او دوی قصدن نغوری چی عملی شي د دې چاره لپاره جدي اراده نشته. له همدې عمله د دوی ورسته اقدام د خنده ورده
یک عمل بسیار مضحک است.
د په خبره که د قضیو د سب سیستم په جدي توګه عملی شي، له عدلي او قضایي ارګانونو به د فساد لمنه ټوله او د جرایمو کچه به هم ټیټه شي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
قدر من اوریدون کو را سره وسی نور راپور نه حمله رو خدا شیبه ملالی بشیر ته غوښی چی د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبه مخکتنه کوي.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د افغانستان د سولې هڅو ته کتلې دي. مقاله لیکي افغان حکومت له طالبانو سره د خنډونو لیرې کولو په هدف د سیاستوالو په ګډون یوه شورا جوړه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د دې شورا مشرتابه ولسمشر محمد اشرف غنی پر غاړه لري او پکښې د اوسني او پخواني حکومت د چارواکو په ګډون یو شمېر سیاسي مشران هم حضور لري. دا شورا په وروستي پړاو کې له طالبانو سره ویني. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره په دوو مواردو، یعنې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د هېڅ هېواد پر ضد د افغانستان له خاورې د استفاده نه کولو پر موضوعاتو توافق ته نږدې سوې ده، امریکا ټینګار کړی چې هېڅ مورد به تر هغه وخته نه نهایي کېږي چې طالبان او افغان چارواکي د خپل هېواد د راتلونکي په اړه توافق ته نه وي رسېدلي. ویل کېږي افغان پلاوی له طالب استازو سره د خبرو لپاره راتلونکې اونۍ قطر ته سفر کوي، خو په فهرست کې د حکومت د لوړپوړو چارواکو نومونه نه لیدل کېږي. نیویورک ټایمز د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داودزی له قوله لیکلي چې له طالبانو سره د راتلونکې اونۍ غونډه به د دواړو لوري ترمنځ خبرو ته لاره هواره کړي. د ورځپاڼې په وینا سیاستوال، ګوندونه او د خلکو استازو د وروستیو پرمختګونو هرکلی کړی، خو اوس هم یو شمېر وضعیت ښه نه ګڼي او وایي د ولسمشر غني اداره تر اوسه پر لویو مسایلو له سیاسي ګوندونو سره اختلافات لري او دا اختلافات تر ډېره د مذاکره کوونکي ټیم په اړه مطرح سوي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د 22 کسانو فهرست ته کتلې چې په افغانستان کې رسنیو خپور کړی. مقاله لیکي دې فهرست چې افغان حکومت او سیاستوالو جوړ کړی دی، د ښځو د حضور په اړه یې اندېښنې راپورته کړي، ځکه په ټول لیست کې یوازې د دوو ښځو نومونه لیدل کېږي. نېشنل انټرست مجلې د افغانستان د ملي امنیت ته سلاکار حمدالله محب د هغو څرګندونو په اړه تحلیل لیکلی چې په مارچ میاشت کې په امریکا کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په اړه کړي وې. د ویلي وو چې ښاغلی خلیلزاد په افغانستان کې خپلې شخصي سیاسي ګټې لټوي. د څېړونکو په وینا ښاغلی محب د ولسمشر غني په استازیتوب دا خبرې کړې، ځکه د امریکا استازی له طالب مشرانو سره مستقیمې خبرې پیل کړې او افغان حکومت یې له منځه وایست. مقاله لیکي که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پوهیږي چې ښاغلی محب دا څرګندونې له ځانه نه وي کړې، خو د مقالې په وینا که دا خبرې یې د ولسمشر غني په استازیتوب کړې وي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غوښتل افغان حکومت ته پیغام ورکړي چې په راتلونکي کې افغان چارواکي باید علني خپله ناخوښي څرګنده نه کړي او په غبرګون کې یې له امریکایي چارواکو سره په غونډو کې د ښاغلي محب پر ګډون بندیز ولګاوه. مقاله وایي د ډیپلوماسي په ډګر کې که څوک له خپل دښمن سره مخامخ خبرې کوي، متحدان باید ونه ویشل سي. د بیلګې په توګه د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این یاد سوی چې د شمالي کوریا په خاطر د ټرمپ له ادارې سره خپل اتحاد پر ځای ساتي او همدارز له لاتین امریکایي هیوادونو سره د ټرمپ روابطو ته اشاره سوي چې غواړي د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو پر وړاندې یو لاس پاته سي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د کونړ اوسیدونکي ویره لري چې که داعش ډله په چپه دره کې اداره نشي، نو کېدای شي دوی هم د ننګرهار ولایت د اچین، هسکې مینې او نورو سیمو په څیر له بد حالت سره مخامخ شي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د داعش ډلې پر خلاف پوځي عملیات پیل کړي، څو چپه دره له دې ډلې څخه آزاده او بې ځایه شویو کورنیو ته بیرته د تلو زمینه برابره شي. د موضوع تفصیل روحله انوري اوروي.
د کونړ چپې درې څخه را کډه شوي وایي ځکه یې خپل کورونه پرې ایښي چې دوی ماشومان او قومي مشران یې د ننګرهار د چین، هسکې مینې او نورو سیمو په څیر د داعش وسلوالو لخوا ګواښ سره مخ نشي.
پلار نوم رحمت الله دی. د چپی درې ولسوالۍ د لنډلان د ساحې د سرتور کلي اوسېدونکي زموږ سرونو ته او مالونو ته او کورونو ته هر څه ته خطر و، خو موږ صرف د هغه ځای نه خپل سرونه حفاظت کې راویستل او باقي زموږ مال او کور او هر څه چې و هغه موږ نه مغل دمغه په کورونو کې پاتې شو. دغه ویرې وې چې خلک د مخکینی کم ځایونو کې چې دا خلک راغلي د اول د جنګېدلي دي، اول د کم سرونه خلکو ته رسېدلي دي، هم د هغې عزتونو ته هم مالونو ته هم سرونو ته هغې ډېر نقصانات دي.
زما نوم عبدالرحمن د چپی درې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغلته ډېر خلق اوسېدل، ډېر قومونه وو. طالبان چې اتلس کاله هلته حکومت وکړه، دغه ویر نه ووته چې هلته چین کې خوګیانو کې دا خوا ولایتونو کې چې کوم کارونه وکړه د داعش والا دغه شان خلکو نه نه خوښول چې دغه کارونه موږ سره وشي. دغې ویر نه وسو ټول قوم را ووته چې دلته مهاجر شو.
دوی له دولت او نړیوالې ټولنې غواړي چې په یاد دره کې پوځي عملیات ترسره کړي، څو یې سیمه له داعش پاکه شي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. یوازې د چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکي نه دي چې په سیمه کې د نوي جنگ پیل کېدو ویره لري، بلکې د نورو سیمو اوسېدونکي هم ورته تشویش لري او له حکومت غواړي چې باید د وسلوالو مخه په چپه دره او لرې پرتو ساحو کې ډب کړي. د کونړ والي عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه په ورځ په یو ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل له داعش څخه د چپې درې د تصفې دپاره به ډېر زر ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي.
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د کماندو د سانت او شپنی عملیاتو په شمول په دریو ورځو کې امدرکي عملیات پیل شي او کوچني کوچني عملیات د اوس هم پیل دي. زموږ هیله په مجموع کې دا ده چې داعش په کونړ کې اول کنټرول کا غسی می سدوی نیولې دي، بیرته تر لاسه کو د موږ نه دي نیولې، نه طالبان نه نیولې، او دویم بار خدای ده چې د دوی حضور دلته ختم شي.
هغه وای د چپې درې د ساتلو د پاره په سیمه کې محلي اردو رامنځته کوي چې طالبان، داعش او یا کومه بل وسلواله ډله په یاد دره کې بیا ځالې جوړې نه کړي.
لومړی خو یو عمومي قومي حرکت ده چې هغه موږ د یو برخه مسؤلیت ده چې هغه به تمویلوي د یو دوه میاشتو لپاره. بیا عین تشکیل د دوی چې موږ چاپ ادارې ته دوه ټولۍ منظور شوي دي، چار ټولۍ تر 2500 کسانو پورې تعداد رسېږي. دوی به منظم په هغو کې جابجای کوي، هلته به د خپلې سیمې ساتنه کوي.
خو د کونړ اوسېدونکي وایي تر اوسه حکومت د طالبانو او داعش ترمنځ د راپیدا شوي تاوتریخوالي او جګړو څخه هیڅ ګټه نه ده پورته کړې او دوی سره ویره ده چې که داعش په چپه دره کې پخې ټینګې کړي نو نورو سیمو ته به هم خپل لاسونه وغځوي او د هغو سیمو اوسېدونکي به هم د کورونو پریښودو او کډوالۍ ته اړ کړی شي.
خبری مجله اوري. د افغانستان د برښنا شرکت وایي د برښنا د پوروړو د مزو د پرې کولو د کمپاین له پیل سره زیات شمیر پوروړي دې ته اړ شوي دي چې د برښنا د بل له درکه خپل پورونه ورکړي. د دې شرکت ویاند وحیدالله توحیدي ازادي راډیو ته وویل د برښنا د مزو د پرې کولو بهیر به پر ټولو یو شان عملي شي. په دې اړه جزئیات وصل وسال له کابله په یو راپور کې راکوي.
د افغانستان د برښنا شرکت لخوا د پوروړو کسانو د لینونو د قطع کولو اقدام د دغه شرکت یو شمیر پوروړي اړ کړي چې خپل پورونه پرې کړي. د برښنا شرکت یوه ورځ وړاندې د برښنا د بلونو له درکه د پوروړو کسانو د لینونو د قطع کولو کمپاین پیل کړ. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدي وایي پوروړي کسان د برښنا د لینونو له قطع کولو وروسته اړ شوي چې دغه شرکت ته د پورونو د ورکړې لپاره مراجعه وکړي. دی وایي د ډېرو ساحو برښنا پرې شوې ده او زیاتره پوروړي چې نن راغلل د قسط غوښتونکي شول او یو شمېر نورو یې بیا تحویلي وکړه. زموږ دا کمپاین په ټول هیواد کې په شدت سره دوام لري. زیاتره دغه کسان دایمي پوروړي ګڼل شوي چې د افغانستان د برښنا شرکت د ویان په خبره تر دیرشو دورو پورې خپل د برښنا بلونه نه دي ورکړي. دغه شرکت تیر کال هم د خپلو پوروړو څخه شکایت کړی و او ویلي و چې د ځینو چارواکو په ګډون یو شمېر زورواکي د خپل د برښنا لګښت نه پرې کوي. د افغانستان د برښنا شرکت ویان ټینګار کوي چې د برښنا د بلونو پیسې هیچ چاته نه بخل کیږي. دی وایي دوی کولی شي خپل پورونه په قسطوار ډول ورکړي او موږ له دوی سره همکاري کوو څو خپل پورونه په لنډ او اوږد مهال کې پرې کړي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي چې د برښنا په برخه کې د شته ستونزو له امله شکایت لري
د پوروړو کسان لخوا د برېښنا لګښت نه ورکول د دغه ستونزو یو عمده لامل بولي. عنایت الله چې له 500 کلونو عمر اوخته په کابل ښار کې ټیکسي چلوي او میاشتنی عاید له 1000 افغانۍ نه وړي، هغه وایي د خپل د برېښنا لګښت په خپل ټاکلي وخت ورکوي.
دا یو دند ده، دا یو قرض ده، دا دولت ده، دا ملت ده، دا خدای شخص نه ده، دا شخص نه وخوري، دا خدای ملت ده، خو کار ده که زورمان ده، که خان ده، که غریب ده، برنه چه استفاده کهی وقت زمان باید بلیم تحمیل.
د برېښنا شرکت ویان وایي دوی د پوروړو کسانو د برېښنا د لینونو د پرې کولو د کمپاین له لارې غواړي چې دغه ستونزه لرې کړي، خو هغه خبرداری ورکوي چې که څوک دې مسلې ته پام ونه کړي نو له جدي چلند سره به مخ او نومونه به یې د رسنیو له لارې له خلکو سره شریک شي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنگونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوی برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. درې امریکایي پوځیان او یو امریکایي قراردادي تیر ماښام د بګرام هوایي اډې ته نږدې په یوه حمله کې ووژل شول او درې نور امریکایي سرتیري ټپیان شول. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې له بالامرغاب ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو د تصفیې عملیات پیل کړي دي. د بادغیس ولی ازادۍ راډیو ته وویل په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه پرون په شپږمه ورځ لا هم روانه وه. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکې مشرې پرون د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون په کلکه ټینګار وکړ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد به یې له روسیې څخه د پرمختللي روسي دافع هوا سیستم S-400 د پیرودلو له معاملې څخه په شا نه شي. ملګرو ملتونو د ترابلس پر یوازیني هوایي ډګر پرونی هوایي حملې چې مسؤلیت یې د لیبیا د ملي پوځ په نوم وسلوالې ډلې اخیستی دی غندلی دی. او د امریکا متحدو ایالاتو وینزویلا ته د ایران د مهان هوایي شرکت مستقیمې الوتنې سیاسي پرونې بللې دي. او د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي چې دا کار سوداګریز دلایل نه لري.